أساتذة الراديو قدر منا أريدون وسلامونا أريدونكو سلامونا وح بابا نستان كده ما سيكار سلور بجيدي تاسوز مغاكا لأساتذة الراديو ناوري باموكي لدي سات خبرونو تا تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تهیدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسېدلی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تر دې مخکې د عقرب میاشت کې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی و، څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلي چې برید د افغانستان له خاورې څخه شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي نیولي دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسېدونکی او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالله سلاکار و، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته یې وړی دی. د ځایي اوسېدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلود او د هغه د نیول کېدو لامل لا نه دی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخواني ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تنخوی کلي اصلي اوسېدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسېدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیټې مشر عین الدین بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات او شواهد راټول کړي دي او دا به د افغانستان بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د بشري حقونو سازمانونو ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ مخکې په خپل راپور کې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی و. هغه د خپل سرې توقیفونو، غیر قانوني وژنو، شکنجې او جبري بې ځایه کېدو په څیر قضیو راپور هم کړی وو او له نړیوالو ټولنې یې غوښتي وو چې دې مسلو ته دې رسیدګي وکړي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د راپور له مخې بلال کریمي د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب یې ترلاسه کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن د سلواغې په درویشتمه په ایکس یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې ښاغلی متقی په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره نور پلانونه د پلي په حال کې دي چې له بشپړېدو وروسته به د ګړندي اقتصادي ودې شاهد وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات یې نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د میرمن اوتونبای له قوله لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بهرنیو پراختیایي مرستو اندازه د بشري مرستو څخه زیاته شوې ده. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه شوي او 120 ټپیان شوي دي. د ادارې د سه شنبه په ورځ د دلبې میاشتې په دوهمه وویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږ 120 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. دا اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دلبی په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر اتویش کلن بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکي وګړي برید وکړ. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلولي عملیاتو باله او وی ویل چې دا ښایي د اسرائیلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. د سوریې د ساریه وډاله وایي چې د سې شنبه په ورځ د سوریې په حماس کار کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اجانس سانا راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلي شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اجانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه کېږي. په راپور کې تا شوی چې سیمه کې د سوریې د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو مهماتو یو وزیرمه موندل شوی او د عملیاتو په لړ کې نخته هم شوی ده. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې را سره واوري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخامخ دي.
چوک کېناست مزدورۍ لپاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات دی، قیمتیانې دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګ د نړۍ اړوند نور موضوعات هم شته. د افغانستان اړوند موضوعات هم شته او د کونړ ولایت نو هم یو راپور د تلرو چې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې 3.4 میلیونه افغانۍ پرځښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي، خو بیا هم سوداګر د ښه بازار غوښتنه کوي.
مال زمنګ د وزیدو نور پر نمونه کومند غوښتنه ده چې دوی باید د دې زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتان ته زمينه جوړه کړي.
د دې راپورونو تفصيله ورته نور راپورونه را سره وړاندې په خبرونه کې ورېدل شي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغ لستوي. ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه ده. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2015 کال کې تر مارچ میاشتې پورې نږدې 4.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 23% جوړوي د خوړو له نامنۍ سره مخامخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې دا شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 4.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد نفوس 23% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخی ناهیلی شوی بیخی نامیده شوی و چاو که کینست مزدوری دا پاره باورو گه چی هیچ نپیدا کیگی غربت زیاد ده قیمتیانی دا یو څه بل څه خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي لیلما وایي پلارې په تیر جمهوري نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړي گزوریږو وځې ته مور سر بده خرابېږي ان وچ ډوډۍ وس موږ نه لرو چې موږ وچ ډوډۍ واخلو او په دې ته چې موږ ته وچ ډوډۍ کم ګوندی راوړي او راته وچ دغه ډوډۍ وچ واخله سوګم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس چې دی په کور دی خپل د پانتون نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي دومره کرا موږ سره نشته چې زه مې دغه مورجان او پلارجان دی سیتامې پورې وستم او د دوی علاج دی سیتامې نه شروع کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموکاکله ازادي رادیو نه اوري ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت وایي امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم نه ورکوي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې لوړپوړي چارواکي ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشر د ډونالد ټرمپ د هغه سرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي یې دي د طالبانو دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي چې امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په همدې اړه فیروزه عزیزی راپور چمتو کړی را سره لایف په سټوډیو کې وصله ده. فیروزه جان خبرونه ته ډیره ښه راغلې که دغه راپور په اړه جزئیات موږ سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی پاتې سوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې یو لوړپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د طالب سرچینې وویل چې دوی په تیرو 20 کلونو کې له امریکا او ناټو سره په افغانستان کې په جګړه کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او د په خبره محدودې پاتې سوې وسلې او تجهیزات به د دې قربانۍ په بدل کې په هیڅ صورت بیرته ورنه کړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا دې له دوی سره د تقابل پالیسۍ مختوړلو پر ځای د تعامل لار غوره کړي. په خبره دا چې په خبره دا د دوړ ورخونو په خیر ده. دا طالب سرچینې دا کوي چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره الوتکه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینې زیاتوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او لمنځوړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره ټول دخیل هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي ځکه د په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې د فرشته جانې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې د مراسمو یو ورځ مخکې خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پاتې سوي تجهیزات بیرته ورکړي. ټرمپ وویل امریکا په کلنی ډول میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو خبر نو په خبره یې شرط پیدا وی چې د دوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د زینو نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې 13 کاله په افغانستان کې و میشت و د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې دوی له افغانستان ووتل د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات تسول چې د طالبانو لاس ته ورغلل. د فرشته جانې د یادونې وړ ده چې طالبان هر کال دغه وسلې او دغه تجهیزات د خپل واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې هم نندارې ته وړاندې کوي. دغه شان مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي لاس ته هم ورغلي خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي. بلې فرشته جانې،
ډیر زیاته مننه فیروزه جانې. فیروزه عزیزی زمون خبریاله و چې د هغه د ټرمپ د هغه خبرو په اړوند راپور یې چمتو کړی و چې غوښته یې د افغانستان نه د امریکا ټول تجهیزات بیرته امریکا ته باید وسپارل شي. خو په غبرګون کې بیا طالب چارواکو ویلي وو چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته نه ورکوي. مننه له فیروزه جان نه ورزو. د افغانستان نور راپورونه هم شته خپرونه کې راسره اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خبرونه ته بیا هم خراغلی. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د کونړ ولایت په مرکز اسات آباد کې د 30.4 میلیون افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. په دغه غاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي غاڼې وو چې د کونړ او نورستان له معدنونو راوستل شوې وو، او دغه غاڼې د آزادې بولې للارې د چارواکو پښتون کې وپلورل شو. یاد بولې ته له کابل، قندهار، ننګرهار او لنور ولایتونو د قیمتي او نیمه قیمتي غاڼو سوداګر ورغلی وو. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاد بولی کې غاڼې پلورل کیږي. خو په دې اړه سوداګر بیا اندېښنې لري. دا چې څان اندېښنې په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیا کاڼي په آزاد بولی کې و پلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کاڼو قیمت 40,000,000 افغانۍ وو چې پکې له 4,000,000 زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د کانو له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12,000,000 افغانیو بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوي وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
سلویخت اشاری سلور میلیونه بولی وسوله، سلور میلیونه او یو سلویخ زره دا دی امارت اواید سوله پکی. دی دیگه بولی توفیر دی مخکنی بولی سرداو سی دیتا الحمدلله دیر گان خلق راغلی و سی دی مزار خلق پکی و دی قندهار پکی و دی کابل نه تجاران راغلی و ننګرهار نه دی دیر ولایتون نه راغلی و.
پا کونر که دی قیمتی کانو کاروبارین پا دی وقتی چی د دوی پلاسونو را بیستل شو کانو پسی د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر راویستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار یې مخکې پېښور ته تلل، پاکستان ته نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده. مال زموږ دی او ځي د نورو پر نومونو. حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را بیستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وچمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندې به هوادونو توړل کیږي. د دغه سوداګرو لډلې حاجی معصوم خان ازادي رادیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې مله منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته وباسو قاچاق دی نیول کیږي. زموږ مالونه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زموږ خپل هیواد چې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوې چې مونږ زموږ کاري دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منې مونږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ لاري نه زموږ مالونه چې کومه ده لاشي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو للارې له 300 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو شي دا کاڼي به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې ده یو نړیوال موضوع ته. روسیې هیله ښودلې ده چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د سولې خبرو ته دې چمتو شي، که نه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیناورو.
د روسیې انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریابکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د ریابکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګی ریابکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سه شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیځ پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبری اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نورکی شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکراین د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو سه میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. دغه فعالان وایي چې د طالبانو عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو عدلیه وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز یا اجازه نه ده ورکړې، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین پر دغه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
لبل امر غدامونګه پسخر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلېز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
مګر په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې ایزو لارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅه کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې وو مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله هغه د مونږ حق به نه راکول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پر تګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغوی ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې دا دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه هم دې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوی دی هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوی دی، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسنی وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوی دی او لا په بد اقتصادی وضعیت کې قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په دوام نیمای کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولې دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې غلام دستگیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی وو او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالله د سلاکار وو، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی دی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاوو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس راپور ورکوي چې بلال کرمی دا غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیا مرستو د وزیر په اړه خبرې وکړې. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړه شوي او 120 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دربې په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یوه برید کې 4 تنه ټپیان شوي دي. د سوریه د سار ډله وایي چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه د سوریه په حماس ښار کې شپږ تنه وژل شوي دي. د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلي شاوخوا سیمه کې د هغو پاته وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړی چې د سوریه د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکالې له نشې موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ تخم نه دی را کړې، هیڅ شی مشت نه دی را کړې.
لیو ارواپو مپختلی چې ولی موتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او موتاد شي نو دا شرط ده غیبی اوازونه اوري.
رحیم الله برات کیسه وکړي چې ولی موتاد شو او لمړی نشاله څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول یو کال مخکې دا شیشه بدبخت عمل هم یو دو میاشت مې وسو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشې مواد موتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې وورو.
څه کوم بابا، مال په ډېر خیر ولي چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټنه ورسیږي.
ګټه خامخا در رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې یو مطلب ته ورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشې موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلی خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې درې کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت رارسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانون څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې سږکال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندویه هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویه بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولي ګونۍ وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونۍ په 15 زرو 1500 راقۍ یا په 15 زرو 300 راقۍ. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی رامقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې دا یقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنیو بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
له نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو کې زه څه مصیبت بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشي توکو د کښت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطري ده، خو د نشه یي موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډارېږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر ډارېږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیري سره مرکه کړې. ښاغلی وزیري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کړي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هغه څه دی چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر وویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شرابو مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بلخصوص شیشه چې جسمي او ذهني ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روزلیدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابر زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشې کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي، او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو دغه موادو تاثیر د پر روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د پر روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه ده او ضروري ده چې دغه حتمان شوی ناروغ چې د روغتون څخه بهر رخصتیږي، د خپل کانسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي ترڅو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه حتمن د رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي. کدی چې په هر مرحله کې دی لفظو کی یا لفظو کی.
اوکی درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم یې د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
راځه کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورس کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند وو، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګه ورته کتل او د پوډری پلار بې باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړی دی.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه مونږ ته دا کسب راپات، مونږ څلورو نه سو الحمدلله. او څلورو وړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږي وري دغه ما اخیستل، میلو کې خرڅولم. یو میلو کې به م واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کو، کوم به هغه نور به م ګاډي کې بار کړو، بلې میلې ته به م وړل. بس میلو به ګرځېدلو، داسې وایي چې هفته کې مونږ 5 ورځې میلو کې به وو. داسې ورځ به راغله چې مونږ به هغه کرایه به مثال مونږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به مونږ 5000 شپږ زره راوړلې، 2000 3 در یو نیم در و دغه سبم کور تر اول له ما چر سیستماله ول خامخ نشی تو انسان باندې ډیر هغه راولي بوج راولي مغز کمزوري کوي. او د سیو چې یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم دو میاشتې مې اوس کو، خو بیا دغه شیشه سره زما مغز ټکر غونډه چې هغه کو بیخي اعصاب او تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصاب هغه کې بیا هغه نه یو څو نقصې دوی واخله، نو هغه راته وویل چې ته شیشه کې بس دوا ستاسو زمون کار نه کوي. تقریبا چر څو لس 15 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې 2 میاشتې اوس کله هغه 2 میاشتې کې ماته اعصاب او تکلیف پیدا کړ. نو خدای شاید چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچه، ورونو خدای شته یو څو پیری بهوم وهلم رانه بیلم، خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه و، هغه راتله چې ولې دې ورونو سره مې را باندې بیل روډ دی ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل تا نه شیشه جوړ شو مغز دې اوس کار پېښې څنګه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره پخ تا کې دی.
جلافی کی آگو اگر کما چرس مغ وقت اسکل خو خیر اچرس بری آغم کم ہو مصرف میں کم ہو او دونا اغم اقتصاد نے زبل نو ما چکل دا شیشہ ما شروع کلا اگر ڈیر من دس دو میچ تیم اسکل خود دو میچ تو گزما تکلیف میں پیدا کہ دماغ پوش نو ہا تکلیف کی تقریبا دس یو چ یو لک نیم لک روپے ما خپل زام بنے ولا گولے کرکتیا تو می آواز کڈ نہ چی بیخی اورونو کور والا سے میرا بنا والو والو بچی می دیہا گئی یو زیم دے پتہ گا وقت کی جدا جمواریم را وستل ما کنا نو غزی می دس یو چ شپ کلو دے نو ہا ما تو چو پیر دس یو ویل کنا گا وقت کی دس یو سلور کلو ما ویل پلارا تو بتا شیشه څه وخت پریدی کنه دستا مغزی خراب کړ او نورون بسره روان او نورون چې په 500 غټلې دسه وخت هغه ما به 2000 غټلې نو کاروبار مخکټه هغه چې کله دغه ستونز سره مخ بیا میلو ته بنتل مډون به راته ویل چې راځه کرا چې زو نه وخت دی ما به ویل تاسو زه درځم او زما بزلنه کې د جزلا شملې ته خپل کاروبار اول دغه نسوار خو دی عمل خلک وای کنه چې ډیر دی عمل دغه دیم خو دی وای چې دا د ځنی اول پلګې ده چاول پلکی پر افکا کیو خدا دویم پلکی تا خوبا خاما خوا اگه که کنو نامتا خاش نسوار نیولی تا در تاریا کورینو در شراب پوری اللہ دی گورا در بوٹی و در غور تا ختم کی زما پلار الحمدللہ در کلی ملک و پیساب کی شد نبیزان ساتو اوزم خلق الحمدللہ سیپت کی اللہ دیو بکی سرده طول مسلمانانو ملو خوا اگه پلار می دیرو خلق با دسی ویلیم چی در پلانه و گورا وزوی و گورا وز چر سلاخان دیو پلانه دی بستانه دی پوشوی ترخا خاطر هم دار چی یو عزت والا پلار ولی دیو زوی دلاس آغا چی بدیا چی همدسی ورور همدسی سه مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن یې هغه خود به خوشحالي کې وای ښه شو چې داسې هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي کما هغه نه کولی نه شی توګې نه استعمالولی نو نور ورونه مې الحمدلله اوس هم شکر یار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهلو عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 0.25 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 2.96 څپو واوري. د خبرونه په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای تا ده خپل کار کوا که ده پریان دیوالان دیره ول غاری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل با سوک را وخی
زما ده اکازو کمال در خیم آقا خوام ستان دیوال ده.
او رشتیم کمال می خو خوگن دیوال ده.
نو چه کمال ده خوگن دیوال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اگه تمیم تو زل سات کرده دای خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر و خیر ولید چه پاتی کمال شو که پاختم شی ما تا بیسه گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسه برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسه ندر گوی زی در کام
نو تا پو خواه ولی پیسه و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غوالم
خسامه دا بس تر دی وروس تا دی پودر پا ماش فل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما و غالا نور چو وای
خیر دا خو پودر شول پیسه سمر را کمی
زتو وای سمر پیسه در کم
50,000 افغانه غوالم
بیخی سامه دا دا دی 50,000 افغانه هم دا وس واخلا پاتی پیسه بودی وروس تا در کم
بس سامه دا دا سیمه گنا چه کمال یو افته وروستا ده پودر و عملی شو نور چه وای؟
گورا سو خبر نیشی چه ما ده کمال ده پودری کولو لپارا تا تا پیسی در کردی دی که خبر شول دوار با پا بلاخته شو
بیرم آوزا ایسو کم نخبریگی
سلیم زایم
آه دی چه وای؟
دا چای خود در واخلم
سام از ازاد ازار اقلم
خوری میلمنه غواری
ولی نغوارو خدای دی راولا رازا رازا
خور دست پایی در ونیسه چه اومی ندادی؟
رزا نده داری چه غورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوره خیر رخلی سنگه جوره
شکر ستا چال دی
رزا رزا ما داریگا رزا دلتکی
نه 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 کشنه ما نه دیوی خبری لپاره رغلیم
دی کومی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک برز مش پا کور که میل مکری و
خخا
ما چای ورولالی چه دوی خبری مواولی دلی
خانو چی سر ویل؟
اکبر زمازوی سلیم تولی چه کمال پا پودور اخته که زبطه تا پودر او پندوزر افغانی درکم
توبه خدایا دا چه اورم؟
خوری زخو موریم دا اولاد درد میلی دلی دی نوارم چه تازوی هم دا سلیم گونی پودریس
خانو ستازوی چه ورطا وویل؟
زمازوی خو پودری دی ویل سمده
کمال زویا؟
آموره چه وای؟
تا دل تراسه؟
دادای دارغلام
تو گوشت زویا چه شاگل ترور دی چه وایی؟
بس موره دو شاگل ترور خبری می طوله واوری دی زبل اکبر سر جورتم بس هم دا اوس ورزم
والکه زما خبر خو واوره
خبری هم ریدلو تا یه ضرورت داشتا زم دا اوس لکبر سر جوره گم
اکبره تو ما ته دا وایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کماله
بلې قومندان صاحب
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که یې مور راوغواړي هغه یې هم مني
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم د مور ثبت سوې خبرې خو یې تیارې لرو
قومندان صاحب ما خوشې کوم ما ټوکې کولې
ښه ټوکې دې کولې ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب څو
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو
ښه ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګوره اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
وو صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت کړه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
درنو اوریدونکو دا اول ازادي رادیو څخه د دې اونۍ د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران مې تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو ښه وخت
د زهرو کاروان
درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر وژړل وا مې بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا نغوخته خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چې په دل ما درته و نه وګل و مې بخا بے وسا تدبیر چارے سپیا واڑے